السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 15 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. تاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله من دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کی او کورنی روزن کی عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او ان شاء الله نن لوبې ته کافی آمادگی وجود لري او هیلم دادا چې نننۍ لوبه به مونږه د افغانستان په بریا باندې تمام کړو.
په څه کم نیم ساعت کې به دغه لوبه پیل شي. بنگلاديش تیر جمله افغانستان لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله، خو افغانستان توانیدلې له بنگلاديش د نړیوالو ورځنیو یو 5 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایل نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینی لار د جګړه ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم مهم رول لري. میرمن یلن په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو یا جیشل هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کړي دي او ویلي دي یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. او په جنوبي کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 ته زیات شو. د جنوبي کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد مرکزي ښار اوسونګ کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان هم تریتم شوي دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونو له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو سبب شوي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لاند وخت لپاره پرشاو شوه. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطر د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نور ځایونو ته لیږدول شوې دي. خبرونه مو واوریدل او اربو شوه پروگرام د مطالبو معرفي ده. طالبانو تیر شپه په کابل کې د داعش یا خراسان څنګه په وسلوالو باندې عملیات کړی دي.
په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه 2 وسلوال وژل شوي او یو شمیر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي.
ایران تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ایستلي دي.
ډیر زړه د مارشل
پرلې له پولی بیر تر وګرځولم ډیر خلک وو ټول یو ځای وشړلو
د موسکو فارمټ غونډه به راتلونکي اکتوبر کې جوړ شي طالبانو ویلي دي چې دوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده موسکو فارمټ غونډه څه ده په دې اړه له کارپو فاروق فردا سره غږېدل یو
دغه د فارمټ هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمټ تاثیرات نه لیدل کېږي
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وای تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اجانس دغه عملیاتو په اړه یوازې هم دومره معلومات خپاره کړي خو ازادي رادیو ته یوې با خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه وسلوال وژل شوې دي بلخوا ای آی پی نیوز یا افغان اسلامیک پریس نیوز د زینو سرچینو له قوله لیکلی د عملیاتو کې درې داعش وسلوال وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څانګې پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس تېره شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي حخوا د طالبانو حکومت یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې په یوه کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې یو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندې نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ سوي بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد د عملیات او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي یو کړي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې د هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی وو تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي له دې ډلې والیان امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګاست وربشو ماسکاو ته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف امیر خان متقی ته د ماسکاو فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ متقی او ژیرنوف پرون په کابل کې سره لیدلی او د دې غونډې په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې کړې دي د ماسکاو فارمټ په پنځمه غونډه کې چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې شوې وه. د طالبانو له ډېرو غوښتنو سره سره دوی ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار شوی و. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان اړوند د مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت له بیا غوښتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژیرنوف د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې هغه ته سپارلې ده. طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي امیر خان متقی د مسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللې.
متقی صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. متقی صاحب هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې له دې ناستې څخه ښه ګټه پورته کړي.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي. هخوا بیا ځینې رسنیو لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. په کابل کې د روسیې سفارت او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم له امیر خان متقی سره د دیمیتری ژیرنوف د کتنې او د دې غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي خبر کړي. دا د دې غونډې شپږمه هغه ده چې د طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ درېمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو. خو څلورمه او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا غوښتنې سره سره استازي نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو دوی حضور پکې مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم سازو ګډون کړی وو. د چارواکو تر ډیره په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی وو. که څه هم د شپږمې غونډې کره نیټه او محتوا معلومه نه ده خو ښکاري چې تر ډیره به پکې یو ځل بیا په همدې مسایلو بحثونه وشي. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله کړې دي. د دې فارمټ د غونډو اصلي هدف په افغانستان کې دایمي ثبات او په سیمه ییز اغیز بلل کیږي. خو تر ډیره پکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغانستان په تړاو خپلې اندېښنې او غوښتنې مطرح کوي.
د مسکو فارمټ د راتلونکي غونډې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې اړه باندې د روسیې د مسایلو د کارپوشنون کې فاروق فردا سره هم مرکل رو. د روسیې فارمټ غونډه یعنی څو ګټې افغانستان ته څه ده دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار محمد خاطر پردیس له ښاغلي فردا سره مطرح کړي دي.
لپاره په هماغه کال کې د ځینو هیوادونو نه د همسایه هیوادونو د بهرنیو چپتیرانو مرسیالان ګډون کړی و او د طالبانو یو هیات هم هغه وخت د ښاغلي شیر محمد ستانکزي په مشرۍ راغلی وه. دا څو ځلې تکرار شول او طالبانو په کې راوبلل شول له قطر څخه. ولې د افغانستان په چارو کې د مثبت بدلون لپاره هیڅ اثر نه درلودل ځکه چې روسیا غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی وښيي او هغوی ته دا ښکاره کړي چې تاسو طالبانو سره اړیکې لرئ مونږ یې هم لرو. خو د هماغه وخت کې زه بیا دا خبره تکراروم چې د طالبانو له اوږو څخه روسیې سو ځلې د اشرف غني پر حکومت باندې ښی کلکې ډزې وکړې او د هغه د بنسټونو د راپرځولو دپاره یې هڅه وه. دغه د فارمات نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
طالبان له یو اړخه رسمیت غواړي او له بل اړخه بیا نړۍ هم شموله حکومت له دوی غواړي. په دغه سي دوه اړخونو کې د روسي فرمټ ناشته څومره مهم او څه رول لوبولی شي؟
خبره هم مطرح ده چې د روسیې له فارمات څخه یا د مسکو له فارمات څخه روسیه دا ګټه وکړه چې د طالبانو سره یې خپلې اړیکې راښکاره کړي. پخوا روسیا انکار کوله. ولې طالبانو دپاره دا فارمات له اوله ډېره ګټه په دې وکړه چې طالبان یو د لومړي ځل دپاره د روسیې له خوا نه بین المللي سټیج پیدا کړ او بین المللي هویت یې پیدا کړل په نورو هیوادونو کې هم همدارنګه. ولی راغلی دې خبرې ته چې د رسمیت پیژندلو مسله مطرح کېږي، هلته بیا روسیه له یوې بلې خبرې نه هیریږي چې نشي کولی د نړیوالو غوښتنو یا د نړیوال نظر څخه ځان ګوښه کړي. که نه روسیه به هماغه هیواد دی چې د لومړي ځل دپاره یې طالبان په حقیقت کې په رسمیت وپېژندل، په داسې حال کې چې هماغه وخت یې هم لیکل چې په خپلو سایتونو یا رسنیو کې چې طالبان په روسیه کې ممنوع دخول دي. ولی دوی رابلل
فردا سے طالبان ولی دروسیه فارمټ غونډی ته بلل کیږي، حال دا چې لدی وړاندې د سیمې په کچا یو شمېر نورې ناستې هم شوې وې لکه شانګهای، هغه ناست ته دوی نو غوښتل شوې، خو دروسیه فارمټ ناست ته دوی غوښتل کیږي او هغه د روسیې په رسمي بلنه باندې. روسیه دې تر شا څو غواړي ترلاسه کړي؟
شانګهای مسله کاملا د دې فارمات له اهدافو سره تفاوت لري. شانګهای عمومي مسله د سیمه ییزه مسله په بر کې نیسي او دا فارمات چې دی یوازې د افغانستان په هکله جوړیږي. روسیه له دې څخه هماغه لومړنی هدف و چې ما ستاسو د اولی پوښتنې په برخه کې مطرح کړله چې غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی ښکاره کړي. په دې خاطر طالبان را بولی، د هغه وخت چې طالبان په قدرت کې نه وو هم دوی طالبان را بلل، اوس چې په قدرت کې دي هم غواړي طالبان را وبولي. همدا اوس د روسیې سفارت په افغانستان کې فعاله دی، د طالبانو سفارت په مسکو کې فعاله دی چې دا یو ډول که په رسمیت پېژندل هم نه وي، ولی د دوی ترمنځ تعاملات شته، دا تعاملات له پخوا نه پیل شوي وو.
فاروق فرداو د روسیې د مسایلو شنونکی چې د موسکو فارمټ د غونډې او د طالبانو د احتمالي ګډون په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک ته پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio مونډلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
یو ایرانی چارواکی ویلی په تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوي دي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ویلی د افغانان د ناقانونه نوتلو او اوسېدو او یا د پاسپورت د ختمېدو له امله نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي خپاره کړي. سنا کاکړ زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جان.
سلامونه، وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، یو ایرانی چارواکي خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو، د غیوات کې د پاتې کېدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند او وروسته به له هغې هېواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,000 ناقانون افغان کډوال نیول شوي، او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 23 افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا نهیلي کېدونکي بولي او وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. هغه زیاته کړه:
اتفاقات اخیری که بر سره
د هلمند سیند اوبو په سر روسیو پیښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې لمخې هم ښه نه و لا خراب کړ، او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلود. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی.
پدې مخکې هم له ایران یو شمېر افغانانو شړل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژۍ وزیر علي اکبر مهربیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم په شا نه شي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان او بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
مننه کوم سره کاکړ و چې له ایران د شاوخوا 5000 افغان کډوالو د نیولو او د رایستلو په ارتباط باندې ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې د اوکراین د موضوع په ارتباط باندې تاسو ته وروستي جزئیات درواورو، د ویلو ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم لس دقو کې خپله لوبه پیل کړي. په دغې لوبه کې د راپورونو له مخې بنګلاديش ټاس ګټلی دی، د بالینګ پریکړې کړې ده او افغانستان به لومړی بیټنګ کوي. د افغانستان په نننی ټیم کې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای په سر کې راوځي، تر هغه وروسته ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، راشد خان، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزه، فضل حق فاروقی او وفادار مومند شامل دي. بنگلاديش په ټیم کې هم څه خاص تغیرات نه دی راغلي. دغه لوبه د بنگلاديش په سلهټ سټډیوم کې ده او څو شیبو کې به پیل شي. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې لانجمن خوشحیي مهمات وکاروي، روسیه به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اوکراین ته د خوشحیي بمونو یا مهماتو د ورکړې پر موضوع انتقاد کړی دی. د اوکراین یو پوځي چارواکي د تېرې اونۍ په پای کې ویلي و هیواد یې د امریکا لخوا د خوشحیي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون نن یکشن بخبره کړي، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحیي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي، نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحیي مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 د کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحیي مهمات کارولي دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحیي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحیي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځ یو قومندان د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحیي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر ترناوسکی له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به یې ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقې له مخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیې د جون میاشتې له 8 نیټې د دې موافقې له مخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلی و چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړې چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیا غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای شوې وه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د امریکا یوریشیا ریویو خبرونې د سیمې په سیاستونو کې د هند رول پر پراختیا لیکنه خبره کړې، او په پیل کې د جولای میاشتې پر 14مه د شانګهای د همکاري سازمان هغې غونډې ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په انلاین بڼه ترسره سوه، او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وسو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې د پای په اعلامیه کې د سیمې چلنجونو او فرصتونو ته هم اجمالی کتنه سوې ده، او ویل سوي تر ټولو پخوانی مسأله د افغانستان امن او ثبات دی. یوریشا ریویو خبرونه د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوی درخواست نه دی، او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون میاشتې له 1 تر 4 د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار سوی و. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی، او ټولې قومي، سیاسي او مذهبي ډلې پکې خپل حضور ویني. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې ایران او تاجکستان هم په افغانستان کې په وار وار د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي، او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې هغه ترورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آسم منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یوه چاوڼۍ وسلوال برید شوی و. اکسپرس ټریبیون لیکي په ژوب او سیوی ولسوالیو کې د وسلولو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل سول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټي ټي پي د حضور په باب خبرداری ورکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې وه پرون شنبه ویلي، د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. طالبانو په دوحه کې د 2000 لدی کال د فروری میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري، او د دې کمیټې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې تروریستي ډلې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور